څکول.
بلې مننه شبر سیب. دا تاسو چې څنګه اوې دا راپورونه بیګا تیر شپه نه وخته مخې ته راغلو، او داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چینایان په پاکستان کې د یعنی یو انفراسټرکچر یا د پرمختیایي کارونو والا پروژې اوس روانې دي په پاکستان کې، او په دې باندې سه $55 بلین روپې دغلته سرمایه کوي. نو دغه چینایان دا د هغې سلسله کې ډېر زیات چینایان راغلي، خو په خصوصي توګه دغه دوه چینایان چې کوم ویل کېږي چې دوی دغلته کارکوونکي هم وو، او دوی اردو ژبه زده کوله او چینایي ژبه چې مندارین هم ورته ویل شي هغه خلکو ته ور زده کوله.
دا عجیبه خبره ده په بلوچستان کې چینایي ژبه خلک څنګه زده کوي، او دوی څنګه دوی به اردو کېدای شي د دې لپاره زده کوله چې هلته پروژې لري، لیکن خلک چینایي څنګه زده کوي؟
او بلې، لکه څنګه چې ما وویل چې چینایان دلته را روان دي پاکستان ته، دا د تیر یو نیم دوه کالو نه دی را روان دي دلته، ځکه چې چین چې دی هغه په پاکستان کې په لویه کچه باندې دلته پرمختیایي پروګرامونه شروع کوي چې هغې ته روډ او بیلټ یعنی یو سړک او یوه سیمه د دې چې کوم پلان دی هغه د ټولې نړۍ دپاره دی، خو د پاکستان دپاره پکې دغه برخه ده. نو هغې ته به ډېر زیات یعنی خلک په کار وي چې په هغې کې په ځایي کچه او بیا د چینایانو د طرف نه هم خلک وته را روان دي چې په هغې کې کار وکړي. نو هغې دپاره ډېر په ګڼ شمېر کې پاکستانیان چې دیم لګیا دي اوس چینایي ژبه زده کوي.
بلوچستان خوندی نه دی راپورونه لرو، دا وړاندې به هم یو راپور خپور کړو چې په تیره می میاشت کې په بلوچستان کې په لسکونو کسان تښتول شوي دي، ادعا شوې ده. البته چینایان څنګه زړه کوي چې بیا هم بلوچستان ته لاړ شي؟
ګوره، داسې دی چې دغه پروژې چې کومې را روانې دي په پاکستان کې د چین د سرمایه یا د پیسو د لګولو په مد کې، نو هغې کې زیاتره برخه چې دا په بلوچستان کې به کارول کېږي، او هغې وجه دا ده چې دغلته د ګوادر بندر دی او چینایان هم په دغه بندر باندې کار کوي. د دغه بندر د لارې به دی دا به د دنیا سره او د منځني ختیځ سره خپل تجارتونه پر مخ باندې بیایي. نو د دې ډېر زیات خلک په بلوچستان کې دي، دغه سره سره د پاکستان په نورو برخو کې ډېر زیات چینایان راغلي.
خټک صاحب، مهم سوال پات شو، دا دوه چینایان چا وشلې دي؟
اوس پورې چې کوم په ظاهره باندې یو ویډیو هم د دې خپور شوی دی، په هغه ویډیو کې خو ویل شوی دی چې دا یعنی داعش وسله والا ډله چې کومه ده هغې دا کسان وژلي دي، د دې پرچې ده یا ذمواري چې ده هغې منلې ده په خپل سر یې خستې.
خټک صاحب مننه. په بلوچستان کې به تم شو د بلوچو د بشري حقوقو او سازمان تور پوری کوي چې په تیره می میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سل تنه بلوچان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوي چې کورنۍ لمړي او ژوندۍ خبرې نه دي. دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، دغه راز ویلي چې د دوو میرمنو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي، خو د بلوچستان حکومت د دې سازمان دغه ادعاوي بې ځایه بولي. نور تفصیل لکوټي د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان د تیر مې میاشتې رپورت خپور کړ او ادعا کوي چې په بلوڅ میشتو سیمو کې پوځي عملیات دوام لري او په نتیجه کې خلک په مرموز ډول وړل کیږي او وژل کیږي. د دې سازمان مشر بيبګولي بلوڅ په کوټه کې به خبري غونډه ته وویل چې یوازې په تیر میاشت کې تر سلو زیات کسان په عملیاتو کې وړل شوي او شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د مې په میاشت کې په بیلابیلو محاصرو او عملیاتو کې امنیتي ادارو د بلوچ له بیلابیلو سیمو 102 کسان نیولي او له ځانه سره وړي دي. نیول شویو کسانو ته نه د ځان د سپیناوي موقع ورکول کیږي، نه ورباندې عریضه کیږي چې محکمې ته وړاندې سي، او نه له خپلو کورنیو سره د خبرو اجازه ورکول کیږي. د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان په خپل رپورټ کې په بلوڅ میشتو سیمو کې پر بشر ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې او تور پورې کوي چې امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوڅ ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا وخت په وخت د ګرو په نامو په جالي نشوتو کې ووژني. د سازمان مشر بيبګول بلوڅ وايي په مې میاشت کې په ډیرای بوکټي سیمه کې دوه ښځې په عملیاتو کې وژل شوي دي. له دې پرته د شپږو کسانو شکنجه شوي او خراب شوي مړي موندل شوي او 14 کسان نور هم وژل شوي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دې ترڅنګ 13 کسان چې ورکو هم را خوشي شوي دي. د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان په شمول د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم وخت په وخت وروسته د بلوچستان په بلوچمشتو سیمو کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشرضد اعمالو مخه ونیسي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي د بلوچستانو دا ادعا چې خلک دې استخباراتي ادارو وړي او امنیتي ادارو دې وژلي وي هسې یوه پروپیګنډا ده. وایي د بلوچستان په هېڅ یوه سیمه کې عملیات نه کېږي او نه هم څوک په مرموز ډول وړل شوي دي. خو وایي امنیتي ادارې د هغو کسانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کوي چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو کې لاس ولري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مشرانو مدني فعالانو او اوسیدونکو د حکومت په ملاتړ غونډه کې تور پورې کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
په دغه غونډه کې چې د پنج شنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه. قومي مخبرو ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې یو سمبالونکي ښایسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلک په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندي کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لاره تعقیب کړي. کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپلې ستونزې حلولی شو، هغه لاره یې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دي، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جفا ده. نو موږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده. او دغه د سولې کانفرانس، دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګاونډي هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسو شلو کسانو مظاهرې شاته د سیمی د استخباراتو لاسونه دي.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجي خوانی جهاني څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مهال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي دپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي دپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې، دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی.
دا د غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و ماده ایز پریکړه لیک ولوست چې د پکتیا قومونو مدني ټولنه او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهرچیانو په وړاندې غبرګون موجود و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو تور پورې کړ چې د کابل د مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل له امنیه قمندان سره په همدې موضوع غږېدلی و چې دی څه وایي چې د دې مظاهرو تر شا د چا لاس دی او څه وړاندیزونه ورته لري. د فروغ څرګندونې د حقیقت څه ده په پروګرام کې وړاندې اورېدلی شئ.
تاسو لا پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري چې دا مرزونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ څوک هم نه خوري. دغه اشرف غني د ځوان د کوچانو خوره هم درته کنه د کوچانو غم دولې نه خوري.
عمر خان کوچي د زابل ولایت شریف آباد ولسوالي کوچان دا هله لرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من پتا مور د کښېناستو مشته د کندهار ایواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر ورسي اوس راځي هغه نه رالی بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده
زه پندم احمد کوچه له بریکاو له داشته نه خبرې کوم داشته کې لل مې کرلي دي او لل مې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي باید چې اشرف غني صاحب آیاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو، موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي، عبدالته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب، او خلک هم ډېر بونه او بې خطا په عذابوي، او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي، حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 100.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند د بست روغتون حال درکوو چې هلته ناروغان شکایت لري چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. همداراز مو د کابل د هدیرو له ستونزو خبرو. د حقیقت سره پروګرام هم لرو، خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلو اسمسونو ته. البته مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي اسمسونه خپاره کړو، له یوه ساینسي مطلب لرو چې د فضايي سفینې په اړه عصمت څاروان معلومات درسره شریکوي.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلي نومیږي، او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلي د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي، او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2020 پروګرام له لورې تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي، چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د تروریزم څخه لاس واخلي، او د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمن له کابله لیکلی دی، د ولسمشر اشرف غنی سفر استانې ته د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی، ځکه اوس افغانستان اقتصادي پروژو ته ضرورت لري. اقرا عثماني له زابله پوښتنه کوي، د ګلبدین حکمتیار د ګوند بندیان کله خوشي کیږي؟ خدای دې وکړي چې معلومات راکول سي. محمد رحیم د کندهار له میمند ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، مظاهرې د سولې لپاره وکړي، د چوکۍ لپاره دې څوک مظاهرې نه کوي. اکبر له کابل هم په خپل اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکلی دی او تورې پورې کړی دی چې د مظاهره کوونکو مشران د واک تږی دي، دوی له ترهګرو سره فرق نه لري. قیام الدین مبارز له هلمند څخه ازادي راډیو ته پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، له ټولو خبریالانو څخه هیله کوم چې په هر خبرونه کې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه ولولي. یو شمېر نور اوریدونکو هم ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولی دي، او د دوی په ډله کې محمد رحیم د کندهار له میوند لیکلی دی، شانګهای سازمان کومه نتیجه نه لري، او عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، شانګهای سازمان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په www.azadiradio.com کې اوریدلی شئ او زموږ هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاره